مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ختمي بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. د پاکستان پوځ ویلي د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین جوړ کړل شوی دی. او امریکا د ایران د لیرې واټنو وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرنه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز سټاک دا خبره تیر مخسان تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په ژوب کې د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز سټاک ویل چې دوی غواړي د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا له پامه ونه غورځول سي او د سړکونو لارې یا موټروې سربېره د اورګاډي پټلۍ تیل او گیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتی مرکزونه او صنعتي زونونه هم پر غربي لارې جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې ستره پروژه کې له پام غورځوړې ده. د وړاندیز وکړي چې مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټول سوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر منموهن سینګه ویل دی چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای دستورې ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک انشاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
د سړي ته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټاک په پراتونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نور پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول قدرتي زیرمې په کار وسل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د پاکستان پوځ ویل دی چې د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین جوړ کړل شوی دی. دا خبره د پوځ بیان د لیفټننت جنرال آسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه خپره کړه او ویل چې په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرال یا عمومي رسان ترمنځ لومړی رابطه وسوه چې پکې پوځي چارې د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولي دواړو خواوو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د افغان پوځ ویان دولت وزیر هم د دې تایید کړی او په دې لړ کې پر ناوخت مشال رادیو ته ویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېرې په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
د پاکستان د پوځ د ویاند آسیم باجوا په وینا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې پر مهال باندې شوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاجیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاجیز دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې شوې وه. د سرتاجیز تر څرګندونو مخکې روانه ونې د افغانستان د حکومت استازو ویلي وه چې دا څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاجیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبره کړل سوي بیان کې ویل سوي دي چې په دې خبرو کې له طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې سوي دي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده سوي ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سرکار سره تیر ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. امریکا د ایران د لیرې واټنو ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او ریوټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرې واټنو ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شي. امریکا چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په ټول لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایل په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ ک چیرته اړتیا و چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي ویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېمه برخه کنټرول نه لري.
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په ژوب کې د پاک چینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت دی دوی ته د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې ویغونډې ته ویلي چې د بیکوره کل شو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتي ټولې ستونزې به هواروي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت ہیلہ مند ہے چې د نوې صنعتي پالیسۍ عملی کېدا به د هیواد سرمایه کاران و هڅوي چې په دغه صوبه کې پانګونه وکړي.
کراچی او لاہور نگر کا شیطان چې دی اخبار موږ کې پښتانه چې دی خپل دې صوبه کې د انویسټمنٹ ایک
دیوش میرا نور رپورٹونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. ہیلہ دال مشال رادیو سره اوسه. لاغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې ژوب مغلکوټ سړک نومیږي پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت د دې وړو پروژو په پرانیستلو سره غواړي د دغې او بلوچستان صوبې حکومتونه او ولسونه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت دې پر لویو سړکونو او د ریل پټلیو سربیره دوی ته د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د سپورټي لوبو لومړنی میله پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. په دغه موقعه رابلل شوې غونډې ته په خپلو ویناوو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي د بکور کلشو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامي دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابۍ وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم اویل چې لقبایلی سیمو د بیکورشوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبائلی اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان هم په دې موقع وویل چې د بیکور شوی قبایلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبایلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبیلی سیمو کی پرمختیا تعلیمی حلی زلی دروختیا دا اعلی درجے اسانتیاوی اوئی نے او دے سرا سرا با مونگ قبیلی سیمے دا ملک دا غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو دا قبیلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو او دغه ډول نور تجارتی حلی زلی زمونږ د حکومت خاص هدف دی. گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یو هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګزارۍ ته زړه ښه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د سنتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي سنتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د سنتونو لګولو لپاره د بینک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر سنتي خارګوټي پوري د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي سنتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پوري به د نوي سنتونو نه انکم ټیکس هم نه اغیستل کیږي. د سنتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 15% حکومت ورکړي نو ایک نه زون کې دای فرض یو نه انویسټر راځي او هغه ته پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم ایک نه زون دی دا هغه 25% په فریډ دی ریس په حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي.
دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي یا بار موت کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل د صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالي دی نه دی چې دلته خلکو له روزګار نه راوشي اور د امن حالات ته شي دا دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اتمنټه د پاسه 3 بجو.
اردوونکو، پاکستان اعلان وکړل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لن وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد او نقیز څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 14 کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 11 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زرب کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر 2 اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشاشي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې براشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې د خبري بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبري وځنډېری چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاله د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو پر وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بې په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړۍ ټلیفوني خبرې تېره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلومو وسلوالو اووه تنه خبریالان وژلي دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبریالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسی، بلوچستان او سند صوبو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو فعالان وایي چې د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد د رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تېرې یوه میاشت کې په څلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي، خو له بده مرغه حکومت په وړومبۍ دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوالو نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
موږ له حکومته غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وژل شوو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوږو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ورسره مرسته وکړي شي. اکثر چې کوم خبریالان وژل شوي دي نو د هغې اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو، خو اصل خبره دا ده چې د کوم شهادت هغې خبره کوي نو هغې سره نه د هغې د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره لپاره څه کیږي؟
یاد دی چې 13 میاشت د یونیسکو ډایرکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي، او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړ کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت دیلر کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي، هم دیلر کې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکوونکي اداره پاکستان پریس فاؤنډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دې خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دې ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي. اس کو داسی کیږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي، او چې کوم د وژل شو خبریالانو کورنۍ دي نو هغه ته ویل کیږي چې خپل کیس واپس واخلي، هغه ته خو سکیورټی هم نه وي نو هغه کیس واپس واخلي.
یاد دی چې امنیسٹی انټرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلی وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطر د سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورټ کې ویلی شو چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د خ جوړولو لوس کړي وو، خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډیر کم کوټل اقدامات وجد کړي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مستاسو لپاره د شکیل ناز په غږ دا یو غزل راوړی دی.
چلی گی سایہ دنیا
مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په خبر کې اوریدونکو د سهار نهه نیمې بجې کېدونکې دي له احمد شاه زمي د خبرونو لنډې څورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروی نه غواړي بلکې پر غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي راداري ټولې منصوبې عملي کړې سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په ژوب کې د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلول اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ستوري د خبر پرتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي وینا وکړه، ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره کیږي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون جوړ کړل شوی دی. دا خبر د پوځ ویان لیفټنل جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل او ویل چې په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرال ترمنځ لومړی رابطه شوې ده. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځلسمې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي.
اعظمی وارد اللہ وسوردین کو دزینو پاکستانی اور اسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکل دا ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغه ته پانسی ور کول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره دا چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقص سیکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکل دا. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې به د جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپان لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپان لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علماي کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین رسپانه په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنا د شوی جګړې موضوع راغسته. بلخو امریکای انډیپندنت رسپانه په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ته په ورپېخو امنیتی خطرونو یو لیکنه خبره کړې ده. تفصیل یې له ملیه امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیال ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې روس تبیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي نو دا به یو لویه مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامله ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانه بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویه کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په سوارسو مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکهال څخه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیتراني په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې لروانی کورونا جګړې تښتیدلی دي. د 2014 زیږیز کال پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی ښیي. تفصیل د فرشته جلال زای پر رپورٹ کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږکال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږکال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې به ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,00,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږکال اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمېر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جو پورتک په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکایي نیویارک ټایمز اوسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 44 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو مله په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له ما هارون باچا اوري. د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي: زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نخښه کوي. نوموړي زیاته کړې: موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي: د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي: امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
وردون کو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د بریالي سمدی په غږ مو د سندره درته راوړي.
ستاسو قسم به چې داستا محبت چا سره ده، سمازتا سره، سمازتا سره، سمازتا سره ده. د وصال قول دي دروخ ته پرختیا سره دي، د وصال قول دي دروخ ته پرختیا سره دي، سماز رتا سره دي، سماز رتا سره دي، سماز رتا سره دي، هو سماز رتا سره دي، سماز رتا سره دي، سماز رتا سره باور دی اوشا چی میستر گی ہمیشہ ویلم دی ہمیشہ ویلم دی باور دی اوشا چی میستر گی ہمیشہ ویلم دی ہمیشہ ویلم پتا شکم خروزار میں سجڑا سر سمازتا سر دے سمازتا سر دے زحمت تو نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی دیر زحمت تو نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی یاری گم زکاستا آتا چورو جفا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سمازرتا سر دے سمازرتا سر
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اردن په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرف کړي او له دوکانونو یې د اغستو بیا څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع فرخندې اسد رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس د مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی، خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه؟ سمه ده، خو بالکل پښتو وایي چې
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یوه اداره پرنټ مین پبلیشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د 60 نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنټ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس کنه، 2-3-4 د هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو اندسي 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاری او ادب بار قسم ته پښتو. نن سبا زموږ چې کوم دا مورنۍ ژبه ده زموږ پېښورۍ پښتو وایي، بعضې نور شان پښتو. هغه کمپوزر ته چې کوم کمپیوټر لیکل کوي کنه نو هغه ته هم ډېره مشکل وي، نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ هم پرېښو. نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې 2-3 کسان ناست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بی مور بی پلار دي، یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب په پیسو باندې اخیستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمو دې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینا لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې خدیر چاپ کیږي. اکیډمي اف لیټر یو ریسرچ کړو، د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي. په دې کې د ټولو د ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسي دوبي دی. بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبی ځل راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
اباسین یوسف زیدا هم وای اوس ته وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی بیا هم د پښتو کتابونو د چاپ او د غیر خرڅلاو پر موضوع د یو بل رپورټ. د کراچۍ د لیاری ټاونشپ جونا مارکیټ کې د ملکن د پلای کلی وتن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته ایښي دي. خو نو مې وړوایي چې دغه خار پښتانه اوسیدونکي د خپلې ژبې کتابونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
زه د ملکنی جلسه د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او پدې کې د پښتو کتابونو ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي.
نظام الدین د کراچۍ خار د پوش سیمون ډېر لري زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لوی شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعرې سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې دا وی چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان دننه د کتابونو په اړه هغه صداسې وویل،
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، خو بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي. او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کم شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، لکه یو سړی د بنارس نه راشي، د لانډی نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کې او موږ کوشش کتاب میلاو شي.
کسه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي. خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمېره راوړل او خرڅول که یو وړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل وړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم سیکاران دي؟ ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د دسمبر پر 23مه اپیل شوی د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلی ځوانانو د سپورتي لوبو سیالۍ 13 ورځ د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. دا لومړی ځل و چې د قبایلی ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو ستره میله جوړ کړل شوی و. خو دغه لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیلې کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وي ورکړل شوی. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د فرسٹ فاٹا یوت فیسٹیول یا د قبیلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې په اختتامی دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالی ډلو او لوبغاړو ته جایزې او میډالونه ورکړل. اختتامی دستور کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او له قبیلی سیمو د قامی سملې غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه اخیستونکي زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظام نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیاو ورکولو باندې مناسب پام نه و شوی.
دې باندې ډېر زیاتې پیسې خرچ شوې، په هغه کې ډېر زیات لکه بوټان ورکړي، دا هغه بوټان چې کم معیار او هغه ډېر کم پیسو والو کړي، ډېر بیکار. بل دا چې دلته نن د سحر نه دی تقریبا په 8 بجې دا پلیس راغوختي دي، 8-9 بجې اوس تقریبا 4:30 بجې دي کنه، هیڅ هم نه دی خوړلي دي. اوسه پورې بس دقه په اوله کې خېټه باندې ولا چارو جن نیولې خو ځکه چې لکه ټوله ورځ خوښین دلته په دې ګرون کې تیر کړل.
د ایف آر پېښور یو بل لوبغاړی سردار افریدی وای چې د لوبو د میلې په دې اتورزو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوسه دا وای چې نه کمریشتو نه سشتو نه پیسې راکړي، 500 روپیه روزه هغه اوسه پر نه راکړي، 1500 روپیه راکړي نورې سره نه راکړي، اوس پدې نشته، اوس بدل ته دراړو ورته نه جر ورسته ته موبایل خو یې زی وس کورونه ته دی.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې سکمه کوتاه شي وي، خو در روان کال میله به لدې پختوگا ترسره کیگی
کہ ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران
زمونگ چکم زوانان پا دے لوبو کی شریکو حقی تب ضرور سکمے کوتا ہے پا نظر راغلی وی. خوزد وی تا یقین ورکوم چی فاٹا یوت فیسٹیول با ہر کال کیگی او دا با ہر کال پا خشاندار توگا ترسره کوو.
اس کو ہر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
دا قبائلی زوانانو دا لوبو پا دے لمڑے میں لکی اتل سوا لوبغاڑو پا دیر شو بیالا بیلو لوبو کے برخوا خستا خیبر ایجنسی پا لوبو کی یو سل در او یا پوائنٹو نے ترلا سکڑل او دا لوبو دا بریالے ایجنسی جائزہ پا خپل نمکڑا. زلان یوسف زائے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اردن خو د مشال ریډیو د سلام پختونخوا خبرونه د پای شي بي دي. د افغان سندرغاړي علي په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
Thank you.
مشال ریڈیو دا.